دا مشال راډیو د اودا محل په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې سیمه ییز او نړیوال خبرونه. پاکستان د تورخم کړکیچ هواری لپاره لوړپوړو افغان چارواکو ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. په تورخم کې نن پر پنځم ورځ هم ګرځ بندیز دی او د اروپایي ټولنې مشر وایي له مسکو سره یې اړیکې دومره نه دي خراب چې بیا جوړ نشي. بشپړ خبرونه. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. تیره ورځ قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنیو چارو تګلارې پاړه په وینا کې عزیز وویل افغان چارواکو ته پر تورخم کړکیچ د خبرو لپاره دعوت ورکړی. د ویل اسلام آباد کابل ته لوړاندې اطلاع ورکړې وه چې پر تورخم دروازه جوړوي. سرتاج عزیز ویل څو ورځې مخکې پاکستاني او امنیتي ځواکونو په تورخم کې په خپله دفاع کې ډزې کړې وې. کابل د سرتاج عزیز تازه څرګندونو او د هغه هیواد لوړپوړو چارواکو ته د بلنې په اړه لا څه نه دي ویلي. د قبایلی سیمې خیبر امنیتي چارواکي وایي په تورخم کې ګرځ بندیز دی او تګ راتګ پر پنځم ورځ هم بند دی. امنیتي چارواکو نن سهار مشال راډیو ته ویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار دی خو لار تړل شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي ژوند یې لا هم عادي حالت ته نه دی ستون شوی او په تورخم کې کاروبارونه او سرکاري دفترونه تړلي دي. دوی زیاتوي د تورخم دواړو خواو ته ګڼ مال وړونکي ګاډي ولاړ دي. څو ورځې مخکې په تورخم کې د پاکستان لخوا د دروازې جوړولو پر سر کړکیچ پیدا شو او د پاکستاني او افغان امنیتي سرتیرو نښتې وشوې چې پکې دواړو خواو ته مرګ ژوبله واوښته. تیر ماښام په پېښور کې بمي چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او درې ژوبل دي. د پولیسو یو چارواکي بېګا مشال راډیو ته وویل دا د ریموټ کنټرول بمي چاودنه وه چې د خزانې تاڼې په حدودو کې شوې. د لیډی ریډینګ روغتون ویان د ذوالفقار علي بابا خیل مشال راډیو ته بېګا وویل دوی ته د سب انسپکټر قیوم مړی وروړل شوی او د ژوبله شویو پولیسانو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شویو کمیټې مشر نثار علي خان وایي خپلو کلیو ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ بیا بنو ته ورغلي دي. نوموړي تیر مازدیګر مشال راډیو ته وویل له وزیرستانه بنو ته د کډوالو ستنېدو لامل دا دی چې انتظامي ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. دی وایي هغه خلک چې کورونه یې وران دي وزیرستان ته تر تګ وروسته بنو ته واپس راغلي دي، ځکه چې د چا چې کور وران دی د اوسېدو لپاره یې نه د خیمو بندوبست شوی، هلته نه د بجلۍ انتظام شته، نه د صفا اوبو او نه د صحت. تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري او دا مهال خبرونه روان دي. یو تکنیکي مشکل پیدا شو. په بنو کې میشت کډوال وایي هلته هم ورسره هسې مرستې نه کیږي لکه ژمنې چې شوې وي. په قبایلي سیمو کې د ناورینونو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي دا مني چې ستنېدونکي کډوال به ابتدا کې له مشکلاتو سره مخامخ وي، خو دوی پوره هڅه کوي چې ټولې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځ ښه فعالیت لپاره باید د هوایي ځواک ټول صنفونه فعال شي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیري بیګا مشال راډیو ته وویل اوس مهال د هوایي ځواک ځینې برخې په محدود ډول فعال دي. د ویل همدا لامل دی چې زیاتو مرستو ته اړتیا لري. هلته د روسیې انټرفیکس خبري اژانس تیره ورځ وویل د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي مسکو ته یو لیک استولی چې پکې د هغه هیواد له ملي امنیت شورا څخه د هلیکاپټرو، وسلو او پرزو غوښتنه شوې. وزیري البته د دې لیک په اړه تبصره ونه کړه او مسکو هم په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپای کمیشن مشر ژان کلاود یونکر وایي اروپای ټولنه باید د تیرو دوو کلونو د بندیزونو پر تبادلې سربیره له مسکو سره خبرې وکړي. نوموړي دا څرګندونې تیر ماښام د سینټ پیټرزبرګ په نړیوال اقتصادي فورم کې وکړې. دی په 2014 زیږیز کال کې له روسیې سره د اوکراین کریمیا سیمې ته تر تړللو وروسته د اروپایي ټولنې تر ټولو لوړپوړو چارواکی دی چې په رسمي سفر روسیې ته تللی. د کریمیا له ځان سره د تړلو پر سر اروپایي ټولنې پر روسیې بندیزونه ولګول. مسکو هم په ځواب کې د ټولنې پر ځنو درآمداتو بندیز ولګاوه. یونکر ویل دی د دې نظر خاوند دی چې باید له روسیې سره د هغه هیواد له مشرتابه او خلکو سره خبرې وکړي. د ویل د روسیې او اروپایي ټولنې اړیکې دومره نه دي خراب شوي چې بیا جوړ نشي. د زیاته کړه چې باید دا اړیکې جوړ شي او باوري دی چې دا کېدای شي. خو د خبرداری ورکړ چې د 28 غړو هیوادونو اروپایي ټولنه به یوازې په هغه صورت کې له مسکو سره له روسیې څخه بندیزونه لرې کړي چې کرملین د اوکراین په اړه د مینسک سولې تړون په بشپړه توګه عملي کړي. له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د په لیدو کې یونکر وویل په اروپا کې ځنې د ده له ولسمشر سره په لیدو خوشحاله نه ول، خو ټینګار یې وکړ چې دا د نظرونو د تبادلې یو موقع وه. د برتانیا پارلمان او لیبر ګوند یوه غړي په برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړه شوې. یو 40 کلنه جو کاکس تېره ورځ د غربي یارکشایر له لیډز ښار سره نږدې وویشتل شوه او بیا په چاقو ووهل شوه. په برید کې یو 70 کلن کس هم سرسری ژوبل شو. پولیس وایي تر پیښې وروسته یو 250 کلن مشکوک کس نیولی او دا چې له حملې سره په تړاو د بل چا په لټون نه دي. د پیښې له ځای سره د یوې چایخانې مالک کلارک روتویل بی بی سی ته وویل باوري دی چې جو کاکس څو ډزه ویشتل شوې او په چاقو وهل شوې. د ویل وسلوال هغې ته نږدې شو او له سر سره شاوخوا یې وویشته. دې عیني شاهد زیاته کړه چې په عین وخت کې وسلوال هغه په چړو هم وهله. د خبرونو پای تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په www.mashalradio.com اوري. پاکستان د تورخم پر مسالې خبرو لپاره افغان چارواکو ته د اسلام آباد سفر بلنه ورکړې. شنونکي وایي
زه فکر کوم چې ډېر په اسانه باندې به حل راوخلی شي، په دې کې دومره انتظار نه پکار.
په تورخم کې نن پر 15 ورځ هم کرفیو ده. پاکستان وایي د افغانستان سولې بهیر ته ژمن دی، خو شنونکي وایي د تورخم کړکېچ ښایي دا سلسله نوره ځنډنی کړي. په سینټ کې د قبایلي سیمو ځینې استازي له خیبر پښتونخوا سره د ورګډېدو په حق کې دي، خو ځینې نور یې وایي شمالی وزیرستان ته ځینې ستنې شوې کورنۍ بیا بنو ته ورغلي دي. او په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د زده کړو موضوع څېړلې. مشال راډیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ دعوت ورکړی. نوموړي تیر ورځ قومي اسمبلی ته د بهرنیو چارو تګلارې په اړه د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل هیواد یې له وړاندې افغانستان ته پر تورخم د ورو جوړولو اطلاع ورکړې وه، خو کابل دا خبر رد کړي. تفصیل رفت انجم راکوي.
د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر سرتاج عزیز وایي چې د افغانستان د قومي سلامتي مشیر حنیف اتمر او د خارجه چارو وزیر ته د اوسني معاملاتو د هوارولو لپاره د پاکستان د دوري بلنه ورکړې ده. د زیارت پر اسلامي قومي سملې کې پالیسي بیان ورکولو په وخت سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان افغانستان ته په تورخم د ګیټ جوړولو لپاره د مخکنه اطلاع ورکړې وه. دوی وایي چې پاکستان د ګیټ جوړولو لپاره پوره زم دی او پاکستان نه د یو خپل منځي معاهدې او نه د نړیوال معاهدې خلاف ورزي کړې ده. د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه عمر مشیر بوینا چې د پولو د انتظام طریقې کار د دواړو ملکونو لپاره ضروری ده، ځکه چې د سربې د سمګلینګ او ترهګرۍ مخنیوي کیږي. قومي سملې ته د سرتاج عزیز وینا وا چې افغانستان لخوا تاثیر ورکول کوشش کیږي چې آیا پاکستان د خپل منځي معاهدو خلاف ورزي کړې ده، خو په تیرو دوو کالو کې دواړو ملکونو په دې اتفاق کړی وو چې په تورخم به ګیټ جوړول کیږي. سرتاج عزیز خپل وینا کې زیاده کړه چې پاکستان خپل دفاع کې ډزې کړې دي او د افغانستان لخوا په ډزو کې یو پوځي وژل شوی دی. دوی وایي چې یو سل او اتیا کورنۍ هم محفوظ علاقو ته لیږل شوي وي. سرتاج سرتاج عزیز وای چې پاکستان افغانستان سره ښه تعلق غواړي. د لر کې د بهرنیو چارو کارپوه رستم شاه مومند وای چې د افغانستان اعلی چارواکو ته د دې مسلې حل لپاره د پاکستان بلنه ورکول ښه خبره ده، خو که دا مخکې شوی وي نو نن به مسله نوره نه زیاتېده.
دا خو ډېر ښه خبر ده، زه خو دې ته ډېر په نظر ګورم. باید چې هغه راشي یا دوی لاړ شي، هغه راشي او بل سره کښېني او دې خبرې یو مستقل حل راوباسي. داسې دومره ګرانه خبره نه ده، دا زه فکر کوم چې ډېر په اسانه باندې دې حل راوختلی شي. په دې کې دومره انتظار نه و پکار، باید چې داسې مخکې شوی وي.
په تورخم د سرحدي انتظام تر لاندې ګیټ جوړولو په اړه د دواړو ملکونو ترمنځ شخړه رامخته شوې وه چې د څه د حل لپاره د دواړو ملکونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي.
د رفت انجم رپورټ مو اوریده. د قبایلي سیمې خیبر امنیتي چارواکي وای په تورخم کې ګرځبندیز دی او تاګ راتګ پر پنځمه ورځ هم تړلی دی. امنیتي چارواکو نن سهار مشال راډیو ته وویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقرار دی، خو دواړو خواو ته ګڼ مال وړونکي ګاډي ولاړ دي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د پاکستان او افغان امنیتی ځواکونو ترمنځ د گیټ لګولو په سر د راپورته شوې لانجې لامل نن په پنځم ورځ هم په تورخم کې کرفیو ده او دغه پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده. په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو ترمنځ د کتو وروستو د تیرو دوو ورځو راهیسې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ جګړه ودرېدلې ده، خو د تورخم دواړو غاړو ته ژوند عادی حالت ته نه دی راغلی. په تورخم کې کاروباري مرکزونه او سرکاري دفترونه لا هم بند دي او په سرکونو باندې د مالونو ډک گاډي ولاړ دي او ډرایورانی افغانستان ته د اوړېدو په انتظار دي. په تورخم پوله د ډزبندۍ نه پس خلک خوشاله دي، وایي هیله مند دي چې دغه شخړه به اوس د خبرو اترو له لارې هواره شي. د تېر اتوار په ورځ په تورخم پوله پاکستاني چارواکو یو گیټ لګولو چې افغان ځواکونو مخالفت وکړ او په نتیجه کې وسلواله جګړه رامنځته شوه او یو بل ته ځاني او مالی زیانونه واړول. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تورخم کې د گیټ لګولو تعمیراتي کار ته دوام ورکړی. دوی دا د رسک پلوي چې دغه گیټ د پولې دی غاړې ته د صفري نقطې نه په 30 میټره فاصله کې دننه په خپل حد کې لګوي چې د غیر قانوني خلکو تګ راتګ بند کړي او د وسلوالو مخه پرې ونیسي. خو بیا د دې په ځواب کې په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال ورته د افغان حکومت تحفظات وړاندې کړي دي او د دغه شخړې د حل لپاره د خبرو اترو له لارې هڅې روانې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
له څو ورځو راهیسې په تورخم کې تګ راتګ درېدلی دی. دا مو د فرحت شینواري په رپورټ کې واورېدل. له یو اټکل سره سم کله چې بندیز نه وي نو هر ورځ په زرګونه خلک په تورخم تګ راتګ کوي. د تورخم ور پر داسې حال تړل شوی چې روژه ده او خلک د اختر په انتظار دي. دواړو خواو ته اوسېدونکي خلک وایي دې حالت یې ژوند زخت از اغېزمن کړی دی. نجیب عامر له دې خلکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
بریالی احمد زی د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي د لارې تړل کېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې ځکه چې د توکیو بیې ورسره لوړې شوې دي. د نوموړي په وینا ټول هغه توکي چې بله پاکستان راتلل او اوس نه راځي بیې لوړې شوې دي.
مشکل دی نه ډېر ښه و، خو اوس څه تغییرات پکې راغلی ده. نووالې د څو ورځې لارې تړلې د ننه هم زه خپله مارکیټ ته ننوتم، ترکاري مارکیټ ته. قیمتي ځکه ډېره او لاره د څو ورځې بند او پاکستان له خوا نه مواد نه راځي نو قیمتو کې ډېر وس تغییرات راغلی. په افغانستان کې 80% مواد له پاکستان راځي، ول له وړو نه نیولی تر چایو، بوره، غوړي، ترکاري، میوه، زخته ډېر شیان له پاکستان راځي. که په دې سیستم باندې روانې خو نور هم اوچتېږي، ورځ په ورځ نرخونه نور هم لوړېږي، جګېږي.
بریالی احمد زی وایي که د تورخم پوله پرانستې وي ګټه یې د دواړو غاړو خلکو ته رسېږي او په همدې توګه یې تاوان هم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او د مالونو د لیږدولو لپاره که څه هم د نواپاس او غلام خان په څیر نورې لارې هم شته، خو تورخم د تګ راتګ او د سوداګرۍ لپاره تر ټولو مهمه او اساسي لاره ده او د خلکو ژوند ورپورې تړلی دی. د خیبر ایجنسۍ یو اوسیدونکي امید افریدي مشال لډیو ته وویل د دوی په سیمه کې ترکاري او میوه ارزانه شوې ځکه چې پوله بنده ده او سوداګري افغانستان ته نشي اړولی، نو د ورستېدو له ویرې یې په خیبریانو په ارزانه خرڅوي. خو بل پلو د پولې تړل کېدو د خیبر ایجنسۍ د عامو خلکو ژوند ډېر اغېزمن کړی دی ځکه چې د تورخم بازار د دوی لپاره د ګټې یوه مهمه وسیله ده.
ډېر لوی تاثیر لري. موږ د افغانستان د خلکو سره ډېر غټ کاروبار دی، بلکې په افغانستان کې هم دی، بلکې د خلک ټول د افغانستان د پولو د خوا هغه یو خلک دي. هغه د څومره مارکیټ چې د هغه سره څومره ګډونونه دي، په هغه کې پسې زرونه په تعداد کې مزدوران دي چې هغه روزانه دومره د پیپو کې پیدا وي چې هغه په ویلي کور کې چې په مونږ په خو کې نو هغه هم چوټي وي، هغه ګډونونه کور هم باندې وي، هغه ځینې کم سمونونه روتي بیا هغه ګاندو ولري چې خور لا هغه سمونونه وړي وړي همدغه سم په نورې د کونډړې د ګورونه کورو ګورونه دي. نو ټول د ژوند باندې وسره کې زو دلته د بلورونه د څه په خړ پروت دي، پیکا پروت دي، دا کوم ورځې نه چې دا باندې شوی او تنه دلی په بازار کې چې څه د پوتې وغه نوی څه په بازار کې هم د پوند شو د پیکا شو دي.
د جلال آباد اوسیدونکي ډیری وخت په کلدارو سودا اخلي او خرڅوي. د درې نور ولسوالۍ اوسیدونکي صابر درتمل راتول خلک ځکه دا کار کوي چې سودا ورته ارزانه پریوزي، خو په وینا یې د تورخم لپی خیروسته خلک هوډ لري چې نور به پاکستانی کرنسی نه استعمالوي. د هم دا ومنله چې د پولي تړل کېدو د توکیو بیې لوړې کړې دي.
لکه دی دو درې ورځو په پرتله چې درته ویم چې نرخونه لږ هغه شي او جګ شي او تبن لکه هغه هغه مواد چې د پاکستان نه راته او دلته ډېر په قیمته باندې خرڅېده او لکه مطلب تبن نرخونه لږ زیات شي او نرخونه باندې تاثیر کړی.
بل لوري ته په پېښور کې په لکونو افغانان ژوند کوي. د پولي تړل کېدو دوی هم پریشانه کړي دي. په پېښور کې میشت افغان خبریال عبدالحق عمری چې د طلوع تلویزیون لپاره کار کوي وایي د لارې د تړل کېدو له وجې دواړو غاړو ته خلک بند پاتې دي. د وړاندې ویل
دغه چکله د تورخم لار چکله تلل شوې ده. افغان کډوال واځي خبره ده چې د مشکلات سره مخ دي، کدا چې کثیر دغه لار بند شي او دوی لکه کوم افغان کډوال چې هلته کارتونه لري دوی ته اجازه و نه کړل شي، نو دا به دوی داسې شي لکه بندیانو په شکل باندې. نو او بل دا چې زیات شمېر افغانان چې دي هغه هلته تجارت کوي، لکه څنګه راته دي زیات په تجارت باندې دی، هغه هم په ټپه باندې ولاړ دی. که دوی ته د دین وروسته موږ زموږ راپورونه هم همدا دي چې کثیر دغه لاره سلکیږي، د دین وروسته به زیات شمېر افغان کډوال دین لکه مجبور شوي دي چې دوی خپل هېواد ته راستانه شي.
که څه هم پاکستان د قانوني تګ راتګ په موخه د تورخم پر پوله یو دروازه جوړول غواړي او وایي یوازې اسناد لرونکي خلک به د پولي دواړو غاړو ته تګ راتګ کوي، خو د پولي دواړو غاړو ته پراته خلک په دې کار خوشاله نه دي او وایي د دوی ژوند په یو بل پورې تړلې او ترمنځ پولي تړل دوی د یو ناورین په لوري بیایي.
دا مشال ریډیو ده.
پاکستان وایي د افغانستان په مشرۍ د هغه هیواد سولې بهیر ته ژمن دی. د بهرنیو چارو وزارت وایند نفیس ذکریا تېره ورځ په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل د سولې د هرې هڅې هرکلی کوي، خو آیا په تورخم کې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ د سولې بهیر بیا پیلولو هڅې لا پیچلې کړي دي او که نه؟ دواړه بیل موضوعات دي. رابع اکرم خان د دې پوښتنې ځواب راکوي.
پاکستان وایي چې د افغانستان په مشرۍ د افغانستان سولې عمل لپاره پوره زم دی. د پاکستان په بهرنیو چارو وزارت کې 19 خبرې غونډې ته د یاد دفتر ویان نفیس ذکریا د یو سوال په جواب کې وینا وکړه چې پاکستان په افغانستان کې د سولې عمل په اړه د خبرو اترو عمل لپاره د هر کوشش هرکلی کوي.
موږ د افغانستان په مشرۍ د افغانستان سولې عمل لپاره پوره زم یو او د یو سہولتکار په توګه موږ د سلور هیوادونو د ډلې برخه یو. په دې تیر ورځو کې د امریکای د یو پلاوی د دورې مقاده دی ډلې غړي هیوادونو په افغانستان کې د امن او مصلحت لپاره د اعظم اظهار کړی دی. دې سلور اړخیز ډلې ته د پاکستان، افغانستان، امریکای او چین حمایت حاصل دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا دا خبره په داسې وخت کې مخې ته راغلی چې د دوړو ملکونو ترمنځ د تورخم پر پولې د چهارشنبې پورې کړکیچ روان وو. د افغانستان سولې عمل لپاره کوشنو په اړه د افغان امور کارپوه طاهر خان وایي چې د سولې عمل د مخکې نه د مشکلاتو ښکار دی، خو اوس په کار ده که دا عمل مخ په وړاندې بوتلل وي نو چې موجوده مسله هوار شي.
دې مسلو توجه نشوه نه د دواړو هیوادونو لخوا نه د نورو هیوادونو لخوا. نو ګمان نه کوم چې هغه د سولې پروسې ته ورته توجه پاتې شي. اولنی مسله اوس په دې وخت کې د پاکستان او افغانستان د پورې دا مسله ځکه چې دا ډېره زیاته پیچیده او مشکل ځکه ده چې پاکستان خپل نظر لري په دې باندې چې دا پوره ده او په دې کې څه بدلون نشته. دوی د پاکستان دا وچو په اختیار دی، افغانستان دا تر اوسه پورې لانجه ګڼي، دا یو مسله ګڼي، هغه دا سرحد نه مني، نو په دې حالت کې خو بیا ز ګمان نه کوم چې د بلې مسلې به دومره اهمیت ورزخ پات.
یاد دی چې د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ خبرو اترو لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین څلور اړخیز مفاهمتي ډله جوړه شوې وه چې پنځه غونډې شوې دي. خو تیره میاشت طالبانو مشر مولا اختر منصور په بلوچستان کې په یو ډرون برید کې بجنې ورسو د خبرو اترو د عمل یو وار بیا د مشکلاتو ښکار شوې دي.
کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا اسکولوں نے نبوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پقلم کو
د ځوانانو ژخ پرونه کی د ځوانانو پر لاستراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساعته خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهې په ورځ غرما پر 1:30 بجې په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویب پاڼه اوریدلای شئ.
اوردونکو نن به هم اسرار العالم مومند له نویو موضوعاتو سره راځي او ژوندۍ خبرونه به درته وړاندې کوي. نو تاسو ورته په انتظار اوسئ. په دغه غړې کې درته روښانه مستقبل خبرونه در خبرو. د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپل کلیو ته ستانه شوي او ځینې هغه چې په بنو او نورو سیمو کې پراته دي وایي حکومت ورسره هغه مرسته نه ده کړې چې په کار وه. دوی وایي ورسره کړې ژمنې هم نه دي پوره شوي. کډوال وایي په خپلو کلیو کې د اسانتیاو نشتوالي له کبله یو شمېر کورنۍ بیرته بنو ته ورغلي دي. چارواکي وایي هڅې روانې کړې دي چې اغېزمنو شویو ته هر ډول اسانتیا برابر کړي. ملیحه میرزاده معلومات راکوي.
د وزیرستان متاثرینو کمیټه مشر نثار علی خان د شمالي وزیرستان کډوالو ستونزو په اړه وایي یو شمېر هغه خلک چې کورونو ته لیږل شوي د سهولتونو د نشوالي له امله واپس بنو ته تللي دي.
د چا کورونه چې وران دي د هغه خلک واپس دی او اوکړه ودلته کې بنو ته واپس ول ځکه چې هغه چې کور وران دي د هغه د پندین لپاره نه څه د ټینټ تنظیم شته حالت کې او نه څه د بجلی تنظیم شته او د هغه لپاره د صفات د اوبو د څه تنظیم شته نو ورته څه د هیلت د څه تنظیم شته چې کوم مراعات هغه د شپږ میاشتې حکومت اعلان کړی وي چې هغه د شپږ میاشتې راشن شو 2000 روپۍ بچوي هغه یا نور مراعات کوم سره کړی حکومت هغې سره هېڅ قسم مرستې نه کېږي. صرف دومره کېږي چې د خلک لاړ شي او هغې هلته پاګړنګ کور کې په وران کور کې کلي کې هغې کارډ واچوي چې کوم خلک چې متاثرین دي په بنو کې نو هغې هم د بلا ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې حکومت صرف د هغه د میاشتنۍ چې کومې د اوړه دي او د غوړي دي د هغې مرستې ورسره کوي نور ورسره
د نوموړي په خبره خلک په خپل سر له کورونو جوړولو هم یریږي ځکه چې سروي لانه ده شوې او اندېښنه لري دا نه چې وروسته ورته حکومت پیسې ورنکړي. دی وایي د اس ام اس په ذریعه په ترلاسه کېدونکو مالی مرستو کې هم دغه کډوال له مشکلاتو سره مخامخ دي. په سیمه کې یو خبریال قدیر داوړ وایي که څه هم د کډوالو واپسي تر مخکې تیزه شوې ده او هیله ده چې د کال اخیره پورې د کډوالو واپسي مکمل شي خو دا ضروري ده چې د دوی ستونزو ته هم پام وشي.
واپسی روانه ده هغه کې تیزی راغله ده هغه باندې خلکو شالم دي اوس تقریبا دا خاندان 350 پورې رسیدلې دي. په بل طرف ته شمالي وزیرستان خلک د مطالبه کوي چې په کار را چې د 1000 خاندان نه زیات روزانه خلک دالېږي ځکه چې موږ دلته ډېر سخت شوي او دلته بنو کې او خاص نور خاصه علاقو کې زمونږ چې کوم هغه وخت لري دا ډېره مشکله شوې ده خصوصا د ګرمۍ د لاسه او د روزي د لاسه دلته کې بجلی هم نشته دلته کې هم ځنه خلکو ته نه ملويږي یا خصوصا هغه خلک چې کوم ټینټونو کې پراته دي هغه یو خپل خدي او کوم خلک چې شمالي وزیرستان ته پات شوې دي حالت کې د بجلی مسله تر اوسه پورې شته. پولیټیکل انتظامیه دا وایي چې موږ چې کوم پیسې ورکړې وي ټوټه سکوله هغه کار نه دی کړی.
قدیر داوړ وایي په سیمه کې تعلیمي ادارې بند دي او په کورونو کې د اوبو کوي هم اوچ پراته دي خو د پوس له واټر سپلای سکیم نه داوه خلص ضرورت پوره کوي. بلخو په قبایلی سیمو کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اف ډی ایم ای یو چارواکي عمران وزیر وایي که څه هم دغه کډوالو ته په سر کې ضرور مشکلات وي خو دوی هر ممکن کوشش کوي چې دوی ته سهولتونه ورکړل شي.
دومره وخت پس خپل علاقې ته خپل وطن ته واپس شو نو مشکلات خو لږ ډېر خامخا دي صحیح او سره حکومت چې څومره ادارې دي هغې کوشش دا دی چې یاره دوی ته ښه سهولت ورکړو که د مخکې چې کوم د پریپریشن کوم فیسلټیز دي ته وي هغې نه اوس سیوا دي ورته څو پورې دغه آبادکاري نه وي شوې نو دوی ته به لږ ډېر مسایل وي. سروې کړی دا مونږه چې چا ته څو ټنک ضرورت وي ډیفینیټلي حکومت ته ورته وي فور ټایم وخت لري دا 25,000 روپو د ایچ بی ایل ایچ ایم کارډ دوی ته ملاوېږي د زون په سیم باندې
دیتا 10,000 روپے ہر ایوا کو رہے تا زون پر سیم بان وی تھرو ایس ایم ایس وی ہا دیتا منگا ٹرانسپورٹیشن چارجز ور کو جی نمس کی چکم ہوا فور بم ور کولو لنچ بم ور کولو ڈنر بم ور کولو
د عمران وزیر په خبره د کډوالو د سنځو لپاره د شکایت ډیسک هم موجود دی چې د سم مسلې په صورت کې ترې کډوال ګټه پورته کولی شي. د نوموړي په خبره دا وخت له دوی سره په 1,03,000 رجسٹر شو کډوالو کې خواوشه نیمای واپس کورونو ته تللې دي. د ایزاخیلو، هیسوخیلو، میرانشاه بازار هډ کوارټر او درپخیلو هغه قبیلې دي چې تر اوسه شمالي وزیرستان ته واپسی نه ده شوې.
د ملیحه میرزاده رپورټ مورد د پاکستان وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته ویلي د قبایلي سیمو اصلاحاتي کمیټې ته زیاتره خلکو ویلي چې دوی د خیبر پښتونخوا ورګټ کړل شي. په دې اړه په سینټ کې د قبایلي سیمو استازي څه دریز لري؟ منور شاه دا پښتنه را ځوابوي.
په دې وروستیو کې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره جوړ شوې کمیټه خپل دورې مکمل کړي او د روجې د میاشتې نه پاس به خپل سفارشات وزیر اعظم ته وړاندې کړي. په دې اړه د خیبر ایجنسۍ نه د سینټ غړي حاجی مومن خان افریدی مشال لیډیو ته وویل سرتاج عزیز سینټ ته ویلي چې زیاتره قبایلي خلکو د خیبر پښتونخوا صوبې سره د یو ځای کېدلو غوښتنه کړې ده.
خبر داسره چې موږ له پولیسو معلومات غوښنه وکړو چې کوم خبره کړی نو هغه کو دا یو خبره ته هم سره موږ چې دا په څو بحث نظام کول غواړو چې ما له دې غواړي کوم خلک غواړي چې موږ په بحث نظام کې کوم ځای ولا غواړي او مزید معلومات دا له تر سره غوښنه موږ چې هغه کوم پوزیشن باندې ونه غواړو خبر
نو موږ وايي دوی به د قبایلی ولس د رایو احترام کوي. بلخوا د اورنګزو ایجنسی نه منتخب شوه سینیټر اورنګزیب خان وای د قبایلی سیمې د خیبر پښتونخوا سره د یو ځای کولو مخالفت کوي.
نه جی بالکل د فاټا سره د کوم د خیبر کې د کې سره د موکم شاملي ګو بالکل دا نه ممکن دي نشو کې دی ولی هغه سره دومره غانی ستغه مو سپورټ کی موږ سره دی موجوده پوزیشن ډیرو رائے دالي د فاټا کونسل د جوړ شي او غوډه پر د سپیشل پیکیج وکړه منظور شي او اته لاسو کول بره وو د فاټا کونسل چلو کله په خپل خوب نمودري دي دا به ان شاء الله موږ خپل شوبې ډیمانډ کوو.
نو موږ زیاته کړه چې تر ټولو اولنۍ ترجیح د قبایلی سیمو نه به کور شوي کډوالو واپسې او بحالۍ ته ورکول پکار دي. هلته د باجوړې جنسۍ نه د سینټ غړې هدایت الله خان وای چې په دغه موقع د سینټ چیرمن رضا ربانی د قبایلی سیمو لپاره اصلاحاتي کمیټې کې د قبایلی نمائندګانو په نه شاملولو نیوکه وکړي.
او بل ځم خبره ده چې چیرمن صاحب په دام په غوښتنې ولګول چې آیا تاسو اړ یاست چې ته دوه غنټو لاړې تاسو په دوه غنټو کې د ټولې جنسي حالات او د خلکو غو اپینین تاسو په دوه غنټو کې څنګه معلوم کوئ؟ دا ټول خبرې دي چې د کمیټې باندې زما خپل ذاتی رائے چې ما په دغه وخت سر نه زما په کمیټې باندې اعتراض وو ځکه چې کمیټې کې جنسي تضمین او هغه صرف دوه غنټو لاړې شي هلته چا ته دا خبره د اوسه فرصفه نه کړې چې آیا تہ صبح سے شامل ہوگی یا زان نہ صبح کول غواڑی بدل غواڑی تہ زان نہ کونسل غواڑی تہ ورس غواڑی بے صرف دا تہ پوچھ کڑے تہ صرف بدلن غواڑی بدلن کر سو غواڑی
یاد دی وی چے د ترہ گرے د مخنیوی لپاره جوړ شوی شل نکاتی قومی ایکشن پلان کې هم د قبایلی سیمو د اصلاحات او نقطه شامل ده چې په نتیجه کې یې د دې سیمو د آئینی او قانونی اصلاحات لپاره وزیر اعظم نواز شریف د سرتاج عزیز په مشرۍ یاد اصلاحاتي کمیټه ټاکلې ده.
د منور شاه رپورټ مورید د افغانستان بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال له روسیې څخه هلیکاپټر او پرزي غوښتي. د خبره انټرفیکس خبري ایجنسی کړی ده. په دې اړه فرشته جلالزی معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی د روسیې د ملي امنیت شورا ته په رسمي لیک کې څرګنده کړي چې هیواد یې هلیکوپټرو او د هغوی پرزو ته اړتیا لري. کرزی پرون انټرفاکس ته ویلي چې افغانستان له مسکو د هلیکوپټرو تر څنګ د وسلو غوښتنه هم کړې ده. کابل او مسکو یو میاشت مخکې په پوځي چارو کې د تخنیکی همکاریو موافقه وکړه. په دې اړه چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د روسیې له حکومت څخه ډول هلیکوپټر او وسلې غوښتي جزئیات نه دی ورکړ شوی. د ملي دفاع د وزارت وایندوی جنرال دولت وزیری پرون وویل چې د افغانستان د هوایي قوا یو شمېر صنفونه فعال دي، خو زیاتو جنگي او کشفي الوتکو، ترانسپورتي هلیکوپټرو او د الوتکو د ترمیم لپاره پرزو ته اړتیا لري.
هوایي قواوې یوازې هلیکوپټر نه دي، هوایي قواوو کې ډېر صنفونه دي لکه رادار صنف، توپچی دافع او راکټ دافع، ترانسپورتي الوتکې، ثابت بال هلیکوپټر، جنگي ترانسپورتي، د دې ترڅنګ د بمبار د الوتکې، د دفتر، د کاش، خکاری الوتکه کچری څو غواړي چې یو کوي او غختل اوي پوزولري د ټول سینکونه باید فعال وي. د اوس لپاره زمونږ د هليكوپټر برخه د بال ثابت ترانسپورتي الوتکو برخه د کاش برخه د فعال شوي دي او نور برخه تر اوسه فعال نه دي. نو زمونږ کوخه خداده چې هغه هیوادونه چې زمونږ سره ژمن دي پرې کې چې زمونږ وسوال پوز او ځانګړي توګه اوي پوز جوړ کړي نو هغوی زمونږ سره مرستې کوي. په دې حکله زمونږ اراده ده چې نورې مرستې هم وکړي ترڅو چې هوایي پوز کاملا بکو ودرېږي.
وزیر څرګنده کړه چې د هوایي ځواک د فعال ساتلو لپاره د اضافي پرزو موجودیت ډېر مهم دی. د ده په وینا جنګي او ترانسپورتي الوتکې په دوامدار ډول تر محدود پرواز وروسته ترمیم او نوي کېدو ته اړتیا لري. د ملي دفاع د وزارت ویندوی په دې اړه چې د روسیې له حکومته د وسلو او پوځي وسایطو غوښتنه سوي تبصره نه ده کړې. په مسکو کې چارواکو د افغانستان لوري د هليكوپټرو او وسلو د غوښتنې په اړه هم ویلي چې یوازې د تجارتي هدف لپاره دا کار کولای شي.
د فرشته جلال زی رپورت موریده په پیښور کې لسنیم او په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د ملي امنیت مشاور حنیف اتمر ته اسلام آباد ته د ورتګ بلنه ورکړې. نوموړي تیر ورځ په قومي اسمبلی ته د هیواد بهرنیو چارو تګلارې په اړه په وینا کې دا خبره کړې ده. کابل لا په دې اړه باندې څه نه دی ویلي. د قبایلي سیمې خیبر امنیتي چارواکي وایي په تورخم کې ګرځبندیز دی او تګ راتګ پر پنځمه ورځ هم بند دی. امنیتي چارواکو نن سهار مشال راډیو ته وویل په اسلام آباد او تورخم کې د پاکستان او افغان چارواکو تر لیدو وروسته اوربند برقراره دی. تیر ماښام په پیښور کې بمی چاودنه شوې چې پکې یو پولیس وژل شوی او درې ژوبل شوي. دا بمی چاودنه د خزانې تاڼوی په حدودو کې شوې. د چاودنې ذمهواري چا نه ده منلې. د شمالي وزیرستان د اغیزمنو شویو کمیټې مشر نثار علي خان وایي خپلو کلیو ته ستنې شوي یو شمېر کورنۍ بیا بنو ته ورغلي دي. نوموړي تیر مازیګر مشال راډیو ته وویل له وزیرستان بنو ته د کډوالو ستنېدو له عمل دا دی چې انتظامي ورته په خپلو سیمو کې هیڅ اسانتیاوې نه دي برابرې کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د پوځ ښه فعالیت لپاره باید د هوایی ځواک ټول صنفونه فعال شي. د وزارت ویان جنرال دولت وزیری بیگا مشال راډیو ته وویل اوس مهال د هوایی ځواک ځینې برخې په محدود ډول فعال دي. د اروپایي کمیشن مشر ژان کلاود یونکر وایي اروپایي ټولنه باید د تیرو دوو کلونو د بندیزونو پر تبادلې سربیره له مسکو سره خبرې وکړي. نوموړي تیره ورځ په سینټ پیټرزبرګ کې وویل چې له مسکو سره یې اړیکې دومره نه دي خراب شوي چې بیا جوړ نه شي. او د برتانیا پارلمان او لیبر ګوند یوه غړې په پرونی برید کې تر ټپي کېدو وروسته مړه شوې ده. یو څلوېښت کلنه جو کاکس تیره ورځ د غربي یورکشایر له لیډز ښار سره نږدې وویشتل شوه او بیا په چاقو ووهل شوه. وسورزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریالې رابع اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ځینو ادارو ته کتنه کړې.
اکسپرس رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د اولس لخوا دا غوښتنه شوې چې د بارانونو په موسم کې د آفتونو مخنیوي لپاره د حکومت کوټل اقدامات وجد کړي. ادارې په وینا چې د موسمیاتو د ماهرینو وینا ده چې ټوله نړۍ د موسمیاتي بدلونونو سره مخ ده. پاکستان هم موسمیاتي بدلونونو متاثره شوي. بارانونو، سیلابونو او طوفانونو سره نوې خطرې پیدا شوې دي. ادارې زیاتوي په نړیوال سطح ساینسدانانو پیشنګوئی کړي چې ځمکني، سمندري، فضايي او د ځمکې دننه بدلونونو د هغه ملکونو نقشې بدلې کړي چې چرته به بارانونه نه کېدل اوس هغې اچانک سیلابونو او طوفانی بارانونو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موسمي بدلون څلور واړه سبو کې محسوس شوی او کتل شوی دي چې سخته او غیر معمولي ګرموالی د ماضي په مقابله کې ډیر خطرناک ثابت شوی دی. ادارې وایي په دې ورځو کې د ملک په مختلفو برخو کې موسم مختلف پاتې شوی. هیله پکار ده چې طوفانونو او بارانونو نوې خطرو سره مخنیوي لپاره به حکومت په هنګامي بنیادونو یو پلان جوړوي او نور کوټلي اقدامات وچتولو کې به هم د ځنډ نه کار نه اخلي. بلخوا اج رسپانه خپل ادارې کلي کې چې پیښور په شمول د خیبر پښتونخوا نورو علاقو کې طوفاني بارانونو یو وار بیا د ذمېوارانو غیر ذمېواري په ډاګه کړې ده. ادارې په وینا چې د بجلی د نظام د بجلی تارونو تبدیلي او د لړکې د شکایتونو دفتر د فعال جوړولو ضرورت دی. دا شن پخوانی ودانو لپاره نوی پلان پکار دی. لوی بورډونه د اصولونو مطابق جوړول پکار دی چې اولس محفوظ وي. جنگ ورځپاڼه خپل درې کلی کې د آئین تر مخه پاکستان کې هر لس کاله په سرشمیرنه کول لازمي ده، خو زموږ ملک کې دا سرشمیرنه درې ځلې شوي او د کال 1998 نه پس نوې سرشمیرنه لا نه ده شوي چې اتلس کاله یې تیر شول. ادارې وایي موجوده حکومت د خپل دور درې کاله مکمل کړي او دا یې ویل چې سرشمیرنه کې به د ځنډ نه کار نه اخلي. خو د قانون وزیر زاهد حامد دا حتمي اشاره ورکړې چې سرشمیرنه را روان کال پورې سنډول شوې ده. ادارې په وینا د سرشمیرنې نه د وړو سبو امیدونه وو او دې سبو دا ویل چې سر تر سره د سرشمیرنه وشي چې د آبادۍ نوې شمېرې مطابق نه صرف وفاق نه خپله حصه وصول کړي، بلکې د هغې په رڼا کې خپل د تعلیم، صحت او پرمختیایي منصوبې هم د ضرورت مطابق جوړې کړي. ادارې زیاتوي چې تیرو دوو لسیزو کې صرف په آبادۍ کې اضافه نه ده شوې، بلکې په یو لویه پیمانه د کلیوالو سیمو نه ښاریو ته هم خلک منتقل شوي دي او په نوو مسلو کې اضافه شوې ده. په سرشمیرنه کې د ځنډ نه کار د اخیستو له وجې د ټولو زیات نقصان اولس ته کېږي. که د آبادۍ صحیح شمېره موجوده نه وي، نو د ژوند په یوه څانګه کې هم د ښهوالي لپاره پالیسي نشي جوړېدی. نو پکار ده چې دې لړکې نور د ځنډ نه کار وانخیستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان په شمال کې تاجک، ازبک او ترکمن ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه ورکول کیږي له طالبانو سره ملګری کیږي. لیکنه وایي همدا لامل دی چې طالبانو له پښتون میشته سیمو د هیواد شمال ته خپل فعالیتونه غځولي دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي تمه ده چې تهران نیغ په نیغه د امریکا له یوې الوتکې جوړوونکي کمپنۍ څخه الوتکې واخلي. لیکنه وایي که داسې وشي نو دا به پر ایران تر بندیزونو لرې کولو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ یو له غټو سوداګانو څخه وي. اسرارالم مومند د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره.
فارم پالیسی مجله لیکي طالبانو په افغانستان کې د دولت ضد جګړې لپاره په عمومي توګه پښتانه کارولي، خو اوس یې خپله ساحه پراخه کړې او ډېر په کامیابۍ سره د نورو ټولنو له حکومته خفه غړي هم له ځان سره ملګري کوي او هغوی ته روزنه ورکوي. د ځایي طالبانو او قبایلي مشرانو له مخې د افغانستان په شمال کې د تاجک، ترکمن او ازبک ټولنو هغه ځوانان چې خپل حقونه ورته نه دي ترلاسه له طالبانو سره ملګري کیږي او همداراز له دې سره طالبان له پښتون میشتو سیمو د هیواد نورو برخو ته خپل فعالیتونه غځولي دي. که څه هم داسې حکومتي شمیرې نشته چې یعنې په افغانستان کې څومره غیر پښتانه په طالبانو کې ورداخل شوي، خو طالبانو په ښکاره خپله تګلاره کې بدلون راوستی او د نورو ټولنو غړي هم له ځان سره شاملوي او مهمې څوکۍ یې ورکړي دي. بلخوا وال سټریټ ژورنال لیکي تمه څرګندېږي چې تهران نیغ په نیغه د امریکا د جازونو جوړوونکي یوې کمپنۍ څخه جازونه واخلي. که داسې وشي نو دا به له تهران څخه د غرب لخوا د بندیزونو تر لرې کېدو وروسته د ایران او امریکا ترمنځ یو له غټو تړونونو وي. لا هم د ایران د هوایي شرکتونو او د بوئنګ په نامه د امریکا د جازونو جوړونکي کمپنۍ ترمنځ د جازونو د خرڅلاو دغه سودا ته حتمي شکل نه دی ورکړل شوی او بوئنګ کمپنۍ هم د شروع په ورځ له ایران سره د شوو خبرو په اړه له څه ویلو ډډه کړې او ویلي دي چې دا د ایران او د دوی د هوایي شرکتونو پورې ده چې پر دې اړه حتمي تړون اعلان کړي. بلخوا د ایران نیم سرکاري خبري اجانس مهر د دې هیواد د ترانسپورټ وزیر له خلیلي کې چې هیواد یې د بوئنګ کمپنۍ سره تړون ته نږدې شوی دی. د ده په خبره په راتلونکو څو ورځو کې به نور تفصیلات په ډاګه کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکای استخباراتي ادارې مشر جان برینن خبرداري ورکړې چې اسلامي دولت وسلواله ډله هڅه کوي خپل کسان په غربي هیوادونو کې بریدونو ته برابر کړي. نوموړي تېره ورځ د امریکا سینټ استخباراتو کمیټې ته وویل د داعش وسلوالو شمیر د القاعدې له غړو زیات دی. برینن دا معلومات پر داسې وخت ورکړي چې څو ورځې مخکې د عمر متین په نوم یوه کس په فلوریډا کې په یوه کلب کې ډزې وکړې او 49 کسان یې ووژل. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر جان برنان د سنا د استخباراتو کمیټې ته په وینا کې باور څرګند کړ چې داعش د وسلوالو پر روزنه کار کوي او په غربي هیوادونو کې د حملو لپاره تیاروي. د هغه په وینا داعش په خپلو لیکو کې د غربي هیوادونو زیات کسان جذب کړي چې په دې هیوادونو کې د حملو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدلی شي. برنان زیاته کړه چې داعش به شای په قاچاقي لارو لکه د غیر قانوني کډوالو او پناهغوښتونکو په بڼه یا په قانوني اسنادو غربي هیوادونو ته د خپلو وسلوالو د رسولو هڅې وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې د مشر په وینا داعش په سوریه او عراق کې ډېرې ضربې وخوړې، خو لا هم په ټوله نړۍ کې د حملو د ترسره کولو توان لري. جان برنان د امریکا د سنا د استخباراتو کمیټې ته وویل، متاسفانه د جګړې په ډګر کې او له مالي اړخه د داعش پر ضد زموږ ټول پرمختګ د تروریستي فعالیت لپاره د دې ډلې توان له منځه نه دی وړی او له نړۍ یې د دې ډلې لاس نه دی لنډ کړی. د امریکا د فلوریدا ایالت په اورلاندو ښار کې پر یوه نایټ کلب حمله کوونکي عمر متین د حملې پر مهال د اسلامي دولت په نوم له وسلوالې ډلې یا داعش سره د خپلې ملګرتیا غږ کړی و. خو جان برنان وویل چې داسې هیڅ اسناد لا نه دي موندل شوي چې د عمر متین او داعش یا کومې بلې وسلوالې افراطي ډلې ترمنځ مستقیم ارتباط ثابت کړي. د سیایي مشر په اورلاندو کې پېښه پر هغو اصولو حمله وبلل چې د امریکا ولسته مهم دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د قانون د انفاس فدرالي ادارو ویلي چې عمر متین شای تر یوې اندازې پر انټرنیټ د افراطي ډلو د تبلیغ تر اغیز لاندې راغلی و. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مشر د سنا د استخباراتو کمیټې ته پرون په وینا کې زیاته کړه چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي قواوې په سوریه او عراق کې د داعش د پروپاګند د مخنیوي هڅې کوي. هغه زیاته کړه چې داعش په اساسي ډول له سوشل میډیا، ټویټر او ټمبلر په څیر انټرنیټي پاڼو د خپل تبلیغ لپاره کار اخلي، په خپله ګټه پروپاګند کوي او د خپل نظر د خپرولو لپاره د انټرنیټ له لارې پلویان راغونډوي. جان برنان په ځانګړي ډول د لیبیا یادونه وکړه او اندېښنه یې څرګنده کړه چې داعش شایي له دې هېواده په اروپا او نورو هېوادونو کې حملې تنظیم کړي. هغه وویل په لیبیا کې د داعش فعالیت شایي تر بل هر ځای زیات پراخ او ډیر خطرناک دی. جان برنان په منځني ختیځ کې روان بحران په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې څرګنده کړه چې د روسیې ملاتړ په سوریه کې د بشار الاسد د واک لټینګېدو سره مرسته کړې. د هغه په وینا بشار الاسد تیر کال دا وخت د اوس په پرتله په ډیر کمزوري موقعیت کې و.
پام کوه، جال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخر ستی معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخون
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خو درته وای دی میو چې پام کو
د مشال لړیو مزاحیا پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې پورز
پام کو خبرونه هم درته پراتلونکو غړیو کې در خبروي. اسلامي دولت ډلې د امریکا په یو کلب کې د وسلوال برید ځمواري ومنله، خو په هغه هیواد کې ځنې شونون کې وایي عمر متین د ډلې نو روزلې ورسره اړیکی هم نول. داود خټک په امریکا کې ل لیکوال او د نړیوالو اړیکو ل څیړونکو پیټر برګن سره خبرې کړې دي او له هغه پوښتلي چې څو کال مخکې د فیصل شهزاد په نوم یو کس هم په نیویارک کې بمی برید کول غوښتل چې ځمواري د پاکستان طالبانو منلې و. نو هغه او د اورلانډو برید موضوعات ولې دومره جلا دي او دا چې آیا وسلوالې ډلې دا وړتیا لري چې رښتیا هم په امریکا او غرب کې دا ډول بریدونه پلان کړي او کڅنګه؟ د نیویارک ټایم سکوئر بم ایښودو په معامله کې که درته ووایم نو فیصل شهزاد د پاکستان هوایی ځواک یو لوړ پوړی افسر زوی و. ده بیا امریکایي تابعیت یا پاسپورټ واخیست. فیصل شهزاد په وزیرستان کې طالبان روزلی و. هماغوی د دې برید لپاره مالی سرچینې برابرې کړې وې او دته یې شاوخوا $10,000 استولي ول. خو د اورلانډو برید ډېر مختلف دی. موږ ته چې څومره معلومات دي عمر متین هیڅکله شام ته نه و تللی او له اسلامي دولت ډلې سره یې هیڅ رابطه نه وه. نو دا دواړه ډېرې جلا کیسې دي.
کله چې دا وسلوال تنظیمونه د حملو ذمواري مني لکه اسلامي دولت ډلې چې وویل چې عمر متین د دې کسو نو، آیا دا کار د رسنیو توجه ترلاسه کولو لپاره کوي؟
ګوره، کله چې پېښه وشوه نو اسلامي دولت ډلې وویل چې د اورلانډو کلب برید دوی کړی، خو دې ډلې عمر متین نه روزلی. دا اصلا د دې ډلې د ستراتیژۍ برخه ده، یعنې دوی غواړي چې په غرب کې حملې وشي او بیا یې ذمواري ومني. که د پاریس حملو ته وګورو نو اسلامي دولت ډلې د وو واړه بریدګرو ویډیوګانې خپرې کړې. د اورلانډو په برید کې موږ داسې ویډیوګانې نه لرو ځکه چې عمر متین سوریې یا شام ته نه و تللی.
په تیرو میاشتو کې مونږ یو شمېر پیښې ولیدې چې پکې یو کس یا څو تنانو په امریکا کې په خلکو ډزې وکړې او وی وژل. ستاسې په فکر د دې ډول حملو لپاره تحرک یا موټیویشن لکه مرزي؟
د عمر متین کیسه ډیره پیچلې ده. آیا هغه هم جنسباز و که نه د دوی ضد و؟ یقینا هغه په القاعده او اسلامي دولت ډلو کې دلچسپي لرله. نو زما په نظر د هغه تحرکات سره مکس یا ګډ ول، خو اصلا دا ځینې کسان دي چې غوسه وي او ځان له یوې نظریې سره تړي، لکه د امریکایي پوځ میجر نیدال چې په ټیکساس کې یې په اډه کې 14 کسان ووژل. له یوې خوا هغه جهاد دیو، خو له بلې خوا هغه هیڅ ملګری نه لرل. مور او پلار یې مړه شوي ول. هغه افغانستان ته لته ګډارېده، هغه واده نه وکړی، بچی نه لرل. نو چې څومره دا هر څه څېړو هومره دا پیچلې کیږي.
برګن صاحب، تاسو په خپله یو وروستۍ لیکنه کې د ځینې وسلوالو مثالونه ورکړي دي او ویلي مو دي چې هغې خپله داسې کلک مسلمانان نه ول لکه اسلامي ژوند یې نه تېراوه. آیا د دې دا معنا ده چې اسلام د یو دین په توګه د دې حملو یو لامل نه دی؟ او که داسې ده، نو هغه کوم وجوهات دي چې له کبله یې خلک داسې حملې کوي؟
دا هر څه پیچلې دي او له یوې کیسې یا پیښې بله مختلفه وي. زما په اند په ځینو پیښو کې اسلام یوه ښه پلمه یا بهانه ده، لکه په 1970 زیږیزې لسیزې کې چې ځینې خلکو شخصي غوسه لرله، هغوی به له نورو ترهګرو سازمانونو سره یو ځای کېدل. نو د یو شمېر اوسنیو پیښو تر شا د اسامه بن لادن نظریه موجوده ده، خو دا یوازینی وضاحت یا سپیناوی نه دی چې ولې دا پیښې کیږي.
پیټر برګن صاحب، که موږ پر دې باور وکړو چې د حملو زیات اسباب دي لکه عقاید، بیروزګاری، غربت یا ټولنیز حیثیت، نو څنګه کولی شو چې د بریدونو مخنیوی وکړو په ځانګړي ډول په امریکا کې؟
په امریکا کې د دې یو حل خو دا دی چې یو کس د اف بی آی یا د پلټنو وفاقي ادارې تر تحقیقاتو لاندې وي، باید ورته د وسلو اخیستو اجازه نه وي. لکه د اورلانډو برید کوونکي که یوازې توفنګچه یا تماشه لرلی، نو کېدای شي چې له درو یا څلورو څخه زیات کسان یې نه وای وژلي، خو هغه لویو خودکاره وسلو ته لاسرسی درلود، نو ځکه دا معامله په بشپړه توګه بدله شوه.
د پیټر برنګن سره مو د داود خټک مرکه اورېده. اوس هم وخت شوی د 19 خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې مو په اسلام آباد کې د قائد اعظم پوهنتون کې د لوړو زده کړو موضوع څېړلې ده. منور شاه د خپرونه جوړه کړې ده او تاسو یې اوس په تکراری بڼه اورئ.
د مشال ریډیو په روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیک پیرزونه او سلامونه قبول کړي. د تعلیم ماهرین وایي په پرمختللي هیوادونو کې زیاتره هلکان جنکۍ چې د 14 کلونو عمر ته ورسیږي، نو د خپل زده کړو تر څنګه کار هم شروع کړي. دا راز نه یوازې دوی د عملی ژوند تجربه ترلاسه کوي، بلکې د مور پلار نه یې مالی مشکلات هم کم شي. په پرمختللي هیوادونو کې ځوانان د تعلیم سره سره کار روزګار کول د فخر خبره ګڼي، خو پوهان وای د پښتنو په ټولنه کې کوي وی خواته غربت ده او د کار روزګار موقع هم پکې د نشټ برابر دي. نو بلې خواته زیاتره ځوانان د تعلیم تر څنګه کار روزګار هم نه کوي، چې ډیر ځوانان پکې بیا د غریبۍ او بیوسۍ له وجې تعلیمي سلسله جاری ونه ساتل شي. خو څه ډول چې د ژوند په نورو برخو کې وخت په وخت بدلون او پرمختګ کیږي، دغه راز د پښتنو نوې کول هم په دې پوهېدلې چې د خپل سباون روښانه کولو لپاره به په خپله مهنت کوي. په دې اړه مو د اسلام آباد په قائد اعظم یونیورسټۍ کې د یو ذهین زده کوونکي وقاص علي شاه سره خبرې کړي چې دغلته د اعلی تعلیم یعنی ایم بی اے تر څنګه مهنت مزدوري هم کوي. نوموړی وایي
دا جی تقریبا 12 نه ما دا زا کړې را تکړی و چې به ایم بی اے کوم ایم بی اے او بیا می دا مې را راو چې کای ځم نه کای شي وکوم دا چې مور پلار ډېر دواګانه دی دواګانه دی وځي چې په خپل تر اوره ټولم چې کای ځم نه سټی کړا تا ایڈمیشن مې لاو شو ما دې سټرګل کړو ډېر کوشش مې کړو دا چې مطلب موږ پېم نی پېز راوند هم کوم دی مطلب دومره سترنګ نه دی چې نو بس ما یو والد چې دی
مون مطلب پنجرونه کاندې وګم تا بګونه یو نظر چې ما چې میټن دلته کوښو نو مطلب دلته رهائش ته ونه غرانو ما ویل چې زبته سره ځات وکم دلته ما ځانته مطلب جاب کتو دلته یو ریسټورانت هغه کې ما جاب وکړي هغه کې جاب وکړي سره کوم دې مطلب ما سټډي باندې افیکټ کوښو ډیر زیات مطلب سټډي میټ پراپر ټایم اوس نت ورک کولې خو بیا ما خپل ځان مینې کول ما چې څنګه طریقې سره می جاب مطلب ضروري کون پکارو ځکه چې ونه چې کوم هغه مطلب دومره ګنجائش نو چې ټیم
راغلی د هیواد د نورو برخو د طالب علمانو په مقابله کې ډیر ښه پوهیږي خو بیا هم ځینې نیمګړتیاوې احساسوي
نوموړی
زیاتوي تعلیم په یو حال کې هم نه پاتې کیږي خو چې څوک همت کوي دا وقاص علی شاه چې د خپل بریا راز یې موږ سره شریکو هم په دغه یونیورسيټي کې د ام بي اي اول کال یو بل طالب علم فیاض خان وای په لسم دولسم کې ورسره د خپل مستقبل لپاره پوره معلومات نه و بس مور پلار یې غوښتل چې ډاکټر یا انجینیر دی جوړ شي
یو خبره ده لکه ما خپل ځان ته د روح خپل ګایډنس نه شو کنه لکه فرست لیول ته چې وګورې مور پلار هم ساته اول کو شته چې یاره ته بیا انجینیر جوړېږي یا ډاکټر جوړېږي فورس ته ساده فیملی سایډ نه خو لکه څه چې کله راځه ما خپل انجینیرینګ کې اونو شوم ما چې کله د بي بي اس سره ما د خپل سایډ نه سٹارټ کړو چې راځه ما ماین چیرې ته کوټه واس فیلډ ده نو هغه ګیل د کی چې ګایډنس نه آی تھنک چې لکه اویرنس نه خلکو کې کنه چې مطلب د انجینیرینګ او د میډیکل نه علاوه کوم چې نور فیلډز هم دي چې
فیاض خان وای د تعلیم تر څنګه کاروبار هم کوي او د ډیگری په تر لاسه کولو بعد د جوګشي چې د خپل پلار کاروبار ته نور هم وده ورکړي
کوشش مې ده ان شاء الله چې خپل کم د مارکرن د والد سره د خپل فاميلي بزنس ته نو ان شاء الله هیڅ به یو پراپر شیپ ور کوم ان شاء الله زموږ کم والد سره بزنس مې زما د پراپرټي بزنس ته په خور کې او بل بزنس چې کم ده هغه زموږ کرود اویل چې کم ده کې کوهات اویل چې کم ده کې راوز چې کم ده کې چې د میری ال تک د اویل سره یې ټیکا ده زموږ سره نو دا غي لکه والد سره زما چې کم ده اف اس سي پورې سبق ویلې ده بدلنه چې کویږي او فرذر ډیلینګ د پاره کوم خطر ته کمیونیکیشن پکار دی او شن پرکار دغه ته مخ یوځنګيږي خپل بزنس ایکسپانډ کولو لپاره هغه زموږ والد ته دا هیڅ رضا سکل نشته او ان شاء الله دې ځای جوائن کوم نو مې دې چې کوم د ګورنمنت ما ته کوم سټیکر راکړی دا او چې کوم د موږ کرنٹ بزنس ته ګورنمنت سره دې کوم ټیګه دا امې دې چې ما ته ایکسپانډ کی او کوم د پرفیکټ او چې کوم دې راکړي پټبل ما ته به پاتې کی
بلخوا محمد عمر د یو کاروباري کورنۍ سره تعلق لري په قائد اعظم یونیورسيټي کې سبق وایي او په دې باور دی چې پښتون ملت ډېر صلاحیتونه لري خو په کار دی چې د تعلیم لپاره یې په کار راولي
سر دا خو ایجوکیشن معنی دا چارز ما ایجوکیشن سره شو کی لکه دې ول دې بیک ورډ ایریا نه یو او ما ویشو چې دې بوکر کالج لارن سون کر کالج مې انت سټډی مې خپل ټانک چې دې اول مو انت مې چې کلر کالج ټیسټونه وا کتابونه اول نه ما سټډی کول چې دې 6 7 کلاس دې کر کالج چې ایڈمیشن باخلو حالت ما ایڈمیشن وکړل چې یو ځل سړی ایم جوړ کی چې بیا اچو کول سر څه مین کام شي مو چې ضرورت دا ایجوکیشن چې مو خلک څه کم دي هر شي څه تکړه دي سر مو شي یو شي کمی دا ایجوکیشن مو خلک ایجوکیشن سایت تلش کی رہتی مو با هر چا سره کمپیټ کول سو پښتنا هر چا سره کمپیټ کول سي او صرف ایجوکیشن کمی دا چې ایجوکیشن سایت تراتی
تاسو د قائد اعظم یونیورسيټي د هغه پښتون اوس د کوم کو خبري واوري دي چې د اعلی تعلیم ترڅنګ مهنت مزدوري هم کوي او نه یوازې خپل خرچي پوره کوي بلکې د خپل کورنۍ سره هم مالی مرسته کوي په دې اړه د دغه یونیورسيټي استادان سره نظر لري د ویلاند د مینه پاس پي واوري
د مشال ریډیو د دې هفته په روخانه مستقبل خبرونه کې به واورئ چې د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې په اعلی تعلیم اخته پښتون ځوانان څه ډول د خپل زده کړو ترڅنګ مهنت مزدوري کوي او خپل مالی ضرورتونه پوره کوي. په دې اړه به د دغه پوهنتون د استادانو نظر هم واورئ د مشال ریډیو ترڅنګ وسه.
برهان علی شاه په قائد اعظم یونیورسيټي کې پروفیسر دی. وای دی یونیورسيټي ته ډیر لک پښتانه را رسیدي او هغه هم صرف د پښتنو لپاره په ځانګړي نشستونو باندې. نور د عام مقابلې په داخلو کې ډیر کم پښتانه هلکان جنکې بریالي کیږي.
تاسو دا ټول من په خطا باندې وګورئ نو دا کوټي په بیس باندې چې کوم مطلب د کانسټیټیوشن کې په قانون وړاندې او کار شوی دی بیا هغه د وژنې موږ ورته پاتې او خود بهر دا کانسټیټیوشن د کوټي په بیس باندې چې کوم زمونږه حق دی هغه داونه په قانون ته داخله ملاويږي په بډه مرغا زمونږه سره په دې کې په میرټ باندې کوم چې د شمیر نه باندې تر کې نه نو چون کې زمونږ ایجوکیشن سیستم څه یو کوټه سخت او سن بیک ورډ دی د پنجاب د سیمینه نو هغه کمنګه کسان ځینی په مېرټ کې څه کوي نو هغه زمونږ په هغه ځتی کې تارو کې راځي په هر حال دا خو په یو ځمانه یو زمونږ یو ایډمنستریټ یو مجبوری ده چې موږ کسان لیمټډ شمیر کې راځي او هغه موږ ډیر ول نه شو دا هغه لپاره په مایکرو لیول باندې ریفارم ضرورت دی چې په دې ځای پایمو کوشش کیږي او بشي.
پروفیسر برهان علی شاه په موجوده وخت کې د پښتنو د ستونزو په اړه داسې نظر لري
زمون لپاره چیلنجز دي په ثانه ټارګټ کېږي هغه په وزیرستان کې دي هغه په نور پاتا ایریا کې دي او هغه په خور کې دي په مردان کې دي او په نور ایریا چې په امریکا کې څه مسله و شي نو هغه په زمون پښتون خلک نه دي اوس دا ایمیج بدلول زمون طرف ته کم دي ثانه پښتون خو به سم خلک دي ډیر امن پسند خلک دي ډیر کار والا خلک دي مهنتي خلک دي دوی ته په مهنت کولو کې شرم نشته دوی ته په مزدوري کولو کې شرم نشته دوی ته په ایڈمنستریشن او لیډری ملو کې نو په هغه راته نه حقي نو ولې دې بي دهشت ګرځي خوسته تفاهمونه د سړي کې هغه زمون خلاف لګیا دي جنگ کوي 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 په سمجه باندې چې هغه د دې د صلاحیتونو برداشت کول نه شي څو تاسو به چې هغه مونږ ته نقصان راکړي نو زموږ د دې نوی کول زمواري ده زموږ زمواري ده چې دې به مخکې لاړ شي دې به سبق وایي نو نن زه د خپل پښتنو ته زموږ په شان چې نور خلک په دې پوزیشن کې دي نو هغه دې پښتنو ته وایي چې تاسو سبق وایي تاسو ایجوکیشن حاصل کړئ او تاسو په دې میدان کې ځان شو کړئ چې تاسو د کنه کم نه او د خلک چې زمونږ کم ایمیج پریډکټ کوي نو دا یو دروژن د دې سره د پښتون سکار نشته دا د دې قام د دې ټول قام عمومي توګه او خصوصي توګه د پښتون دښمن عناصر دي چې هغه موږ ټول لګیا دي او موږ تبا کړی اوس هغه د عالمي طاقت وجه ده او هغه د چیرته د قومي طاقت وجه ده او هغه لوکل خبره ده او په بار ده زمونږ د پښتنو ستونزانو د ځمواري ده زمونږ د پښتنو فکرانو د ځمواري ده زمونږ د پښتنو څنګهرانو د ځمواري ده د سلاحپرانو د ځمواري ده د لیډرانو د ځمواري ده چې په لومبي کې د دې خپل قام مطابق رقم ایمیج دی د دې د بدلولو لپاره کوشش وکړي او دا غوړې د فارې یو لار ده چې د دې په ایجوکیشن باندې فوکس وکړي لاول دی هغه د خلکو رائے بدل کړي او بیا د خپل قام دغه نمون بچو او بیا به موږ یو لور ته ورسو چې د نورو قومونو سره برابر لیول باندې ودرېږو.
په دې پښتنه چې د نوي دور د مقابله لپاره به ځوان کول په سړول تیاریږي نو موړې وای
چې د کومې پورې سمانوي کول دي نو هغه ته د مقابلې په دې دور کې پکا ده چې د مقابلې په دې دور کې به اله کامیابیږي چې د مقابل نه زیات تخطر شي او که چا ته دا پته نشته نو هغه دا پته حاصله کړي هغه زما غوندې خلکو ذمہواري دي چې هغه دلته وي نو زه د دې د مستقبل نه مایوسه بالکل هم نه یم ځکه چې مایوسي ګناه ده او مایوسي د کمزوري کلی کار دی او پښتانه کمزوري نه دي صرف وروسته پاتې شوي دي نن زما زلمی ټول زما دا نوی ټول چې کوم دی به په ډېر ښه خدمت روان دی صرف چې دا نور چې کوم زما د دې نوی ټول نه کوم خلک بیلارې کوي نو ذمہواري زمونږ د مشرانو او د ټول خلکو زیاته شوې ده چې دا بیلارې ټول کوم دی دا ملارې تر واوړي زمونږ نور خلک بیلارې نشي او هغه ته دا سوچ ورکړې شي چې چرته لږ ډېر کمې دی نو دا هغه د دې سوسایټۍ د یو ذمہوار په حیثیت باندې ذمہواري ده هغه دا کمې لپاره خپل کوشش کوي او خپل سوچ کې همیشه مثبت ساتي هغه دې منفي عناصر سره نه یو کوي.
تاسو د قائد اعظم یونیورسيټي د پروفیسر برهان علي شاه خبرې واورئ دي. نو موږ وایو چې د نړۍ د پرمختللي قانونو سره سیالي کول غواړي نو پکار دي چې پښتانه ځوانان لا نور مهنت وکړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سره ورسېد. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 0020221212 دا شمیرې تاسو ته یو وار بیا تکراروم 0020221212 او اوس خپل کوربه منو شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.